پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
دا شیبه په افغانستان کې د غرمې 12 بجې دی. درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروانیم، د خبرونه ته مو هرکلی کوم. په سر کې هم څو خبرونه. په افغانستان کې د بشري حقونو لپاره د اروپایي اتحادیې ځانګړي استازي توماس نیکلسن پرون په بروکسل کې د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې د غړیو هیوادونو له ځانګړو استازو سره وکتل. د لدې کتنې وروسته پر خپل ټویټر پاڼه کښلي چې په افغانستان کې د بشري حقونو په تېره بیا د ښځو، نجونو او اقلیتونو د وضعیت پر خرابېدو اندېښمن دی. د کونړ ولایت په مرکز اسان آباد کې د پولیسو پر رینجر موټر د مقناطیسي ماین په چاودنه کې یو تن وژل شوی او شپږ نور ټپیان دي. دا چاودنه نن سهار څه کم 9 بجې شوې ده. مسؤلیت یې تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. د کونړ د امنیه قمندانۍ یو افسر چې د نوم له ښودلو او د ږغ له ثبتولو یې ډډه کوله ازادي راډیو ته وویل سهار 9:45 د کمیسارۍ مخې ته د پولیسو رینجر موټر پسې نښلول شوی ماین چاودلی او یو شمېر کسانو ته یې مرژوبله اړولې ده. له کندوز څخه هم یو خبر وایي چې د دغه ولایت په مرکز کندوز ښار کې چاودنه شوې خو تر دې دمه د مرژوبلو کره شمېر نه دی څرګند. د کندوز د امنیه قمندانۍ مطبوعاتي مسؤول عبیدالله عابدي پیش تاییدوي خو وایي چې په نتیجه کې چا ته مرژوبله نه ده اوښتې. ځینو شاهدانو ویلي دي چې د پیښې له امله مرژوبله پیښه شوې ده. د دې برید مسؤلیت هم تر اوسه پورې کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. د اورزګان ولایت په چارچینو ولسوالۍ کې د دوو کورنیو ترمنځ په لانجه کې درې تنه مړه شوي دي. د دغه ولایت د امنیه قمندانۍ ویندوی آغا ولی قریشي ازادي راډیو ته وویل دا پېښه د چارچینو ولسوالۍ په تاګاب سیمه کې تېره ورځ هغه مهال وشوه چې درې ورځې وړاندې یوې خوا د بلې درې تنه لومړی وتښتول او بیا یې ووژل. تمدا نن له افغانستان د حج فریضې د ادا کولو لپاره د افغانانو لومړی ډله عربستان ته ولاړه شي. د طالبانو د ارشاد حج او اوقاف وزارت چارواکي وایي د حاجانو د لومړی ډلې الوتکه به نن د کابل له هوایي ډګره والوسي. که څه هم سږ کال د حج پروسه د لوړ لګښت له امله تر نیوکو لاندې ده، خو بیا هم له افغانستانه 15,200 کسان د حج د فریضې د ادا کولو لپاره سعودي عربستان ته ځي. د اسرائیل صدر اعظم نفتالی بنت وایي ایران د اتمي وسلې جوړولو ته نږدې شوی دی. د پرون له ټلیګراف رسپانې سره په خبرو کې وویل که لویدیز د ایران په وړاندې ونه درېږي دا هیواد به ژر اتمي وسله جوړه کړي. د له هیوادونو وغوښتل چې پر ایران فشار راوړي چې اتمي وسله جوړه نه کړي. او د چین د بهرنیو چارو وزیر وایي له امریکا سره د چین اړیکې په حساس پړاو کې دي. وی فینګ هه نن یک شنبه وویل د واشنگتن او پیکینګ ترمنځ د اړیکو شکېدل امریکا سره تړاو لري، ځکه چې د دواړو خواو ترمنځ په اړیکو کې حساس پړاو راغلی دی. د چې د سنگاپور په امنیتي غونډه کې خبرې کولې دا خبره تکرار کړه چې هیواد د سولې او ثبات هڅه کوي او یرغلیز هدفونه نه لري. زمو شخله آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبرونه د سهار له او د ماشام تر او بجو په منځنۍ سپه 12 پښنیوي اورید. د خبرونه د میر احمد صافی په تخنیکی همکارۍ ز اسمت ساروان وړاندې کوم. وړاندې به اورید. د افغانستان لپاره د اروپای اتحادیې استازي په افغانستان کې د بشري حقوقو پر وضعیت اندېښنه وښوده. نن د افغانستان په څو سیمو کې چاودنې شوې.
زما مخې ته په 50 متره فاصله کې دغه چاودنه وشوه په رینجر باندې او داسې یو غټ اواز وشوه چې زه په خپل ځان باندې پوه نه شوم.
په خوست کې د دوو خواوو اوږده دښمني په دوستۍ بدله شوه.
دغه شپږ کال کېږي دا ډیره جګړه اوږده شوه، په دغه کې کونړۍ جنگونه وشول.
موټر چلوونکي او مسافر د جلال آباد تور خملاري د بشپړېدو غوښتنه کوي.
دوه ګاډي په یو روډ باندې روانې کدا جوړ شي او څو ګاډي په دې لاس چې په یو غلاسي کنه لاس.
په مخدره موادو د روزو کسانو شمیر په زیاتېدو دی.
کرار بده د سره د ورځې دی او ارڅ کولی او لاړ دوه ور دا تک کال کې چې زه پاخته يم.
نږدې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شي او هم د مطالب لوستلئ شي. ازادي رادیو .com زموږ د ویبپاڼې پته ده. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازي په دې هیواد کې د بشري حقونو لپاره د طالبانو د همغږۍ پر تګلارې اندېښنه شي. توماس نیکلسن پرون شنبه په بروکسل کې د اروپایي ټولنې د غړیو هیوادونو له استازو سره تر کتنې وروسته په دې اړه په خپل ټویټر پاڼه کې ولیکل، طالبان په افغانستان کې د ښځو او نجونو او لږکیو د حقونو او د سیاسي ګډون په برخه کې د خپلو ژمنو په عملي کولو کې پاتې راغلي دي. طالبانو تازه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې ویندویانو ازادي راډیو ته ویلي چې دوی د بشري وضعیت د سمولو او د ټولو اتباعو ترڅنګ د ښځو او نجونو او همداراز لږکیو حقونو ته ژمن دي. نور حال په دې راپور کې
د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلسن چې پرون شنبه د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د دغې ټولنې د غړو هیوادونو د استازو د ناستې کوربه و او په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه بحثونه کړي. تر ناستې وروسته یې په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې دې ناسته کې د بشري حقونو د خرابیدونکي وضعیت په ځانګړي ډول د ښځو انجونو او توکمیزو ډلو په اړه اندېښنې، همدارنګه د سیاسي ښکېلتیا نشتوالی او له افغان ولس سره د خپلو ژمنو سره سم د یوې تګلارې په پلي ولو کې د طالبانو پاتې راتلو باندې بحث سوای دی. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نظر ولرو، خو نوموړي په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو له دې مخکې ښاغلي مجاهد د جون په درېمه ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي و چې دوی د ټولو نورو وګړو په ګډون د ښځو او نجونو او د غشان د لږکیو حقونو ته ژمن دي او نړیوال دې په دې اړه اندېښنې نه کوي. د اندېښنې داسې مهال مطرح کیږي چې پر افغانستان د طالبانو په بیا ځلې واکمنېدو سره له شپږم ټولګي پورته د نجونو ځي تړل سوي، ښځې له دندو راګرځول سوي او د دوی په واکمنۍ کې هم د تېر جمهوري حکومت په شان د شیعهګانو عبادت ځایونه، ښوونځي او عامه ځایونه د داعش ډلې تر بریدونو لاندې راغلي چې لسګونو کسانو ته مرګزوب لیاړولي دي. بلخوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د بورالاینس پرون شنبه په افغانستان کې د روان بشري وضعیت او سیاسي مشارکت په اړه په دوو بېلابېلو لیدنو کې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین قانی او د تیر جمهوریت نظام د ملي مصالحې عالی شورا لمشر عبدالله سره خبرې کړې دي. د یونما پر ټویټر پاڼه په دوو بیلابیلو ټویټونو کې د یادو کسانو سره د اغلی لاینز د عکسونو په خبرولو سره لیکل شوی چې میرمن لاینز له سراج الدین حقانی سره د تروریزم او مخدره موادو پر ضد مبارزې، د بشر دوستانه عملیاتو لپاره د همکارۍ د پیاوړتیا او په افغانستان کې د کولرا او بو اسهال روستۍ ناروغۍ په اړه بحثونه شوي دي. همدارنګه له عبدالله سره یې دلیدنې په اړه چې تازه بیرته افغانستان ته راستون سوی لیکلي چې د افغانستان د راتلونکي په جوړولو کې د شاملولو له ترهګرۍ سره د مبارزې او د سیمې د کلیدي رول پر اهمیت خبرې کړې دي. د یادونې وړ ده چې په افغانستان کې روان بشري او سیاسي وضعیت هغه څه دي چې مخکې تر دې هم نړیوالو یې په اړه اندېښنې مطرح کړې دي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1900 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د کونړ مرکز اسرابات لوبري ناهي اړوند پولیسو په رینجر موټر د مقناطیسی ماين په چاودنه کې یو تن مړ شوی او شپږ نور ټپیان شوی دي. د چاودنه نن سهار څکم 9 بجې شوې ده. مسؤلیت هم تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیسته. د موضوع تفصیل په دې راپور کې
د کونړ امنیه قومندانۍ کې یو تن افسر چې لنوم خودلو او واسبتولو ډډه کول ازادي راډیو ته وویل چې نن یک شنبه سهار 15:09 بجې د کمیساری مخې ته د پولیسو رینجر موټر پسې نخلول شوی مین چاودنه کې یو شمیر کسانو ته مرګ جوړ لا وخت ده. د سیمې اوسیدونکو هم له چاودنې سخ ویریدلې دي. وحدت پال نورستانی چې د چاودنې ځای سره نږدې وو د خپل سترګو لیدلې حال داسې بیانوي:
او زما مخې ته په 50 متره فاصله کې دغه چاودنه وشوه پر انجر باندې او داسې یو غټ آواز وشوه چې زه په خپل ځان باندې پینو شوم. وروسته چې هوش ترالو هلته تقریبا 15 کسان ډیر شدید زخمیانو او د مرګ وجون بیخې نه معلومېده.
بلخوا د اسدآباد مرکزی روغتون یو تن ډاکټر چې نه غوښتل نومي په راپور کې واخستل شي او یا هم غږ نشر شي. ازادي راډیو ته وویل دوی ته د پیخې لزای وټه پیان ورول شوي چې پنځه امنیتي سرتیری وو، یو پکې د سختو ټپونو له امله سا ورکړه او د یو بل حالت هم وخیم دی، او د دوو ملکی وګړو په ګډون د نورو ټپیانو روغتي حالت ښه دی. تر اوسه د یاد چاودنی مسولیت چا پر غاړه نه دی اخستې، خو له دې وړاندې په ننګرهار، کونړ، کابل او نورو ولایتونو کې د شو چاودنو او بریدونو مسولیت داعش یا د اسلامي دولت وسلوالې ډلې منلې.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې، مالیې وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اتې زر ته زره خلک
د سیانګالو شخ
له اوریدونکو اوریدونکو ته
مونږ خپل ډېر څه له همدي ازادي راډیو نه زده کړي دي، ځان حقوق دي، بل حقوق دي، ګاونډي
په ساده او روانه ژبه.
او که چېرې مډال ورکړلی نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د خوست باک په ولسوالۍ کې د دوو کورنیو ترمنځ د اوږدو کلونو دښمنۍ د قومي مشرانو او سپین ږیرو په مزګرتوب په دوستۍ بدله شوه. له بلې خوا د خوست باک ولسوالۍ چارواکي وایي په دې ولسوالۍ کې د خلکو ترمنځ د پخوانیو دښمنیو د ختمولو لپاره هڅې پیل کړي دي. نور حال په دې راپور کې
د خوست د باک ولسوالۍ د توتاک په سیمه کې د دوو کورنۍ ترمنځ شپږویشت کلنه بدی ختمه او د هغوی ترمنځ دښمني په دوستۍ بدله شوه. د خلیلانو او ایوبیو د کورنیو ترمنځ په دښمنۍ کې دوه کسان د یو لوري او دوه کسان د بل لوري وژل شوي وو. هغه شمیر قومي مخورو چې په دې روغه جوړه کې منځګړیتوب کړی وویل د دې لپاره چې دواړه خواوې له جوړې سرغړونه ونه کړي شل لکه افغانۍ برمتور څخه اخیستل شوې ده. قومي مشر رحیم ګل بابکرخیل آزادۍ راډیو ته وایي دا بدی ډېره اوږده وه او مخکې د دې دوو کورنیو ترمنځ سختې جګړې شوې چې د هر لوري لسګونو کسانو پکې برخه اخیسته.
دغه شپږویشت کاله کېږي دا ډېره جګړه اوږده شوه، په دې کې کونړۍ جنګونه وشول، بریدونه وشول، دا چې سلسلو نفر او دوه سوه نفر به راتلل او دلته یې بریدونه کول، نو دغه شخړه تر ډېره وغځېده. دا چې نن الحمدلله مشرانو برکت و د سپینګیرو دغه شخړه چې کومه وای دغه ته د پای ټکی کېښو.
د خلیلانو او ایوبیو کورنیو چې په خپلو کې اوږده بدی کړې وه په دې خوښي څرګندوله چې بدی یې په دوستۍ بدله شوه. د خلیلانو د کورنۍ وغړي مولوي عبدالقدوس په خپلو خبرو کې له خلکو وغوښتل چې د دوی په شان دي د ټولو دښمنیو د پای ته رسولو لپاره هڅې وکړي.
او زه ټولو ولسونو ته دا یو عرض کوم لکه څنګه دغه موږ د معاملې د پاره دوی اقدام وکړو، داسې څومره چې شخړې دي قومي، څومره فتنې دي، او هغو د پاره دوی اقدام وکړو.
د ایوبیو د کورنۍ یو مشر افضل نور د خپلې کورنۍ په استازولۍ د جوړې ګډونوالو ته ډاډ ورکړ چې بیا به دا ډول بدۍ او دښمنۍ نه کوي.
دغه شخړه چې کومه وه موږ د منځ کې ډېر بدی مرسره تېره کړې وه، هغې نه اوس موږ د مشرانو د عالمانو هغه نه خدای پاکو معامله حل کړه چې زه د خپلې کورنۍ دا اطمینان ورکوم چې بیا به هیڅوک دا شی کور نه کوي لکه مخکې موږ چې کړی ورسره.
بل لوري ته د خوست د باک ولسوالۍ چارواکي وایي چې په دې ولسوالۍ کې د خلکو ترمنځ د دا ډول بدیو او دښمنیو د ختمولو لپاره هڅې پیل کړي دي. د باک ولسوال لطیف الرحمن نظامي وویل په نږدې راتلونکي کې به د دوی او ځایي مشرانو په هڅو یوه بله ورته بدی هم په دوستۍ بدله شي.
اوس هم کوششونه دغه دي چې هر ځای ته موږ لاسرسی وکړو، رسدګي وکړو، د خلکو خل زلو په مشرانو په قیادت لوندې، د سپینګیري د قومي مخورو مشرانو تر قیادت لوندې انشاءالله نور هم مخته مزل کوو. بالخصوص باک ولسوالۍ چلو بل پلان مروند قریب د ډیر زر به انشاء الله اغم سره ورسیږي.
یاد دیوی لوی پکتیا په ځانګړي ډول خوست کې د یو شمیر خلکو ترمنځ د ځمکو، غرونو او نورو شخصي مسایلو پر سر دښمنۍ شوي او هغوی ته پکې ځاني او مالي زیانونه اوریدلی دي. په دې وروستیو کې په بیلابیلو قومونو کې د خوستیو قومي مشرانو لخوا د شخصي دښمنیو د ختمولو لپاره هڅې ډېرې شوي دي.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي یا یو شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه او یو فکر ایجاد شوی داسې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي، ما روزانه ژوند په عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغه شوی وو.
تروسه پوری دند پسی ګرځي خو دند نشته.
همدا د ژوند رنگونه دي. که غواړی دا شیبې مو له نور سره شریک کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واتس اپ راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00 4 22 12 شپږ 41 01.
د تورخم جلال آباد د لارې مسافر او موټر چلوونکي وایي د دې سړک ډیر کار شوی، پاتې کار دی هم بشپړ شي. دوی وایي د لارې د خرابوالي له کبله تل ترافیکي پیښې کیږي. جزئیات په دې راپور کې.
د تورخم جلال آباد دوهم لاین سړک کوم چې 14 کال وړاندې د جوړېدو چارې پیل شوې خو لا یې هم کارونه نه دي بشپړ شوي. د دې لارې په اوږدو کې میشت خلک له دې ډلې وسیم او حاجی ملتان ازادي راډیو ته وایي چې په زاړه سړک د زیاتې غنی ګوړي او د دوهم لاین سړک د چارو نه بشپړې د خلک لګنو ستونزو سره مخ کړي دي.
هغه سړک چې کم دی د پاکستان سره ورکړې او هغه تقریبا د غاتیا فیصد جوړ شوی، شل فیصد پاتې دی. دغه شل فیصد موږ د اسلامي امارات نه دا غواړو چې دغه کې خپل همکاري وکړي.
ولا چې ماشومان ته ما نه پر درولې نه راوباسم ځبان پرون کسان ته په دغه چې وول کې راوتلی د اعلان دی کوروالا ګاډي ویلې دواړه ګاډي په یو روړ باندې روانې کدا جوړ شي
موټر چلوونکی عبدالباسط او فیض محمد هم د تورخم د دوهم لاین سړک د نه جوړېدو شکایت کوي او زیاتوي چې له همدې امله وخت نا وخت د غلار د ترافیکي پیښو شاهدوي. دوی له حکومتي مسؤلینو غواړي چې ژر تر ژره د دوهم سړک چاري بشپړې کړي.
حادثه پکې ډیر زیات کیږي، سړک ډیر د وډوکي او رش پی ډیر زیات دی. امارات اسلامي نن دغه هله لرو چې دغه سړک مونږ ته پوخ کی.
دغه دلک زیات ښکار دي چې دغه مونږ د سړک کل نه خلک تیریږي او ور وخت کوي کیږي دي چې کوم چې د حکومت مونږ د جوړ کډیر بقي پوه شره او ډیر تکلیفات هم دغه ځکه.
په ننګرهار کې د پاکستان جنرال کونسل عبد الله بیا ازادي رادیو سره په خپلو خبرو کې وویل چې د یاد سړک د پاتې چارو د بشپړېدو لپاره بشپړ چمتووالی لري او په نږدې راتلونکو کې به یې د جوړېدو چارې بیا ځلې پیل کړي.
روډ تقریبا مکمل دی، صرف په هغه کې شولډرې جوړول دي او فرنیچر پہ لگول دی، کم چکیٹ آئز دی اور سائنس دی آگاہ پہ لگول دی. نو ان شاء اللہ دا در پولنو پی سی ونم زمنگ سر ریوائز موجود دی، زمنگ حکومت ڈیر پدی کی اعلانات مکل چمنگ زر پدے مان کار شروع کو ہو دا بد مرغا دے نن سبا دا بانکی نظام کم ستن دی چی دی داغے دا وہ جنا سنا سو زنڈ کار دی زمنگا پا پروجو مان کار ان چی شروع شی.
خود ننگرہار دا فوائد عامی رئیس مولوی یار محمد وائی د پاکستانی چارواکو د تکراری ژمنو سره سره بیا هم د دې سړک نیمګړې چارې نه دي بشپړې شوې، نو له همدې کبله نور په ژمنو باور نشي کېدای.
موږ سره خو میاشت خبره واده کړې وه، نو اوس نه پیږو چې دوی څه مشکل ده. موږ سره شریک کړي نه یو، کله راته 15 ورځې وخی، کله شل وخی، نور جاتی دي دوی په دې وعدو سره باور نشي کولای.
د تورخم جلال آباد لوی لار چې 15 کیلومتر اوږدواله لري، د هیواد په کچا یو لسترو ترانزیټي لارو شمیرل کیږي چې د دې ترڅنګ پر هر ورځ د شاوخوا لسو لسوالي او خلک هم تګ را تک کوي.
اوس هم اقتصادي خبرونه.
د هرات ولایت د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي د طالبانو حکومت د سوداګرۍ او صنعت وزارت سرپرست ورسره ژمنه کړې چې ډیر ژر به د هرات ولایت د صنعتي ښارګوټي د څلورم او پنځم فاز د ځمکو نمرې په سوداګرو وویشل شي. د هرات ولایت د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسؤل حمیدالله خادم نن ازادي راډیو ته وویل سوداګرو ته د هرات د صنعتي ښارګوټي د څلورم او پنځم فاز د ځمکو په ویشلو سره به په دې ولایت کې پانګونه او کورني تولیدات ډیر شي. د نوموړي په خبره چې ټاکل شوی ډیر ژر په هرات ولایت کې دویم صنعتي ښارګوټي هم د دې ولایت د سیمنټو فابریکې ترڅنګ کار پیل کړي. ښاغلی خادم وایي د سوداګرو لوی ستونزه په بانکي چارو کې بې نظمي ده چې له دې امله سوداګر نشي کولای خام مواد له لومړۍ منبع څخه په مناسبه بیه ترلاسه کړي. د طالبانو حکومت د قانون او پټرولیم وزارت وایي د غبرګولې میاشتې په درېیمه اونۍ کې له 414 میلیونه افغانیو ډېر عواید راټول کړي دي. د دې وزارت ویان اسمت الله برهان نن ازادي راډیو ته وویل د غبرګولې میاشتې له 12 تر 13 نیټې پورې 414 میلیونه میلیون اته سو شپک پنځو زره او دو سو شپیت افغانۍ عواید د قانونو په برخه کې او یو میلیون او سو ویش زره او شپک پنځوس افغانۍ عواید د افغان ګاز له تصدۍ څخه ترلاسه کړي دي. نوموړی وایي چې د پخوا په پرتله د عوایدو کچه ډیره لوړه شوې ده. د طالبانو حکومت داسې مهال د قانونو په برخه کې د عوایدو د لوړېدو خبره کوي چې په دې وروستیو کې په ځینو ولایتونو کې د زورواکو لخوا په خپل سر د قانونو د استخراج خبرونه هم خپره شوي دي. او دا هم نن ورځ د افغانیو په وړاندې د ځینو بهرنیو اسعارو بیه: یو امریکایي ډالر اته اتیا افغانۍ او نوي پوله، یو یورو پنځه نوي افغانۍ او څلور څلوېښت پوله، یو انګلیسي پاونډ یو سل لس افغانۍ او نه اتیا پوله، یو سعودي ریال درویشت افغانۍ او څلور پنځوس پوله، زر ایراني تومنه درې افغانۍ او دوه پوله، زر هندۍ کلدارې یو زر اته پنځوس افغانۍ او زر پاکستاني کلدارې څلور سوه پنځه څلوېښت افغانۍ.
خبرونو ور اخوا
په دې برخه کې په مخدره موادو د روزلو کې شوزو د شمیر د زیاتیدو په اړه راپور لرو او د غرس د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو. خو مخې تر دې د اوکران په اړه: د اوکران په ختیځ کې د روسي ځواکونو د حمله په نتیجه کې په یو کیمیاوي بټۍ کې اور لګیدلې. په همدې حال کې د اوکران مشانو له لویدیځو هیوادونو د اضافي وسلو غوښتنه کړې.
د اوکراین د ختیځ لوهانسک سیمه ایز والی سرهی هایدی د جون په 18 نیټه په ملي تلویزیون کې د وینا پر مهال په ډاګه نکړه چې آیا د ایزوت کیمیاوي فابریکې اور وژل سوی یو کنه. خو ویل چې په سیویرو دونیتسک کې جګړه روانه ده چیرته چې اوکراینی ځواکونه هڅه کوي چې روسي ځواکونه پر شا وتنبوي. روسي ځواکونو پر دغه ښار پراخ بریدونه پیل کړي دي. هایدی وویل چې روسي ځواکونو د ستراتیژیک ښار شاوخوا نیوي سلنه کنټرول په لاس کې اخیستی، خو اوکراني ځواکونه د کیمیاوي بټۍ شاوخوا د دوی د مخنیوي هڅې کوي. روسي پلوه جنګیالیو مخکې ویلي وو چې دوی دا ځای نیولې او مخالف ځواکونه یې محاصره کړي دي. د بیلتون غوښتونکو یو چارواکي رودیون میروشینګ په ټلګرام انټرنیټي شبکه کې لیکلي: په ایزوت کیمیاوي فابریکه کې د اوکراین د جوړښتونو یوه کوچنۍ ډله نور نس کولای چې له دې فابریکې څخه ووزي. د دوی د تیښتې ټولې لارې بندې سوي دي. هغه ومنله چې ملکی وګړي هم شای په دې فابریکه کې له جګړې پټوي. په همدې حال کې د اوکراین ولسمشر ولودومیر زلنسکی له لویدیځو هیوادونو غوښتي چې د وسلو لیږد چټک کړي، ځکه روسي ځواکونه د اوکراین په ختیځ کې ډېره برخه بمباري کړي. زلنسکی د جون په 13 په یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې روسیه غواړي د دونباس هر ښار ویجاړ کړي. جرمني چې د روسیې له یرغل راهیسې اوکراین ته د وسلو تر ټولو لوی عرضه کوونکی هیواد دی، د شپیګل مجلې په وینا د وسلو د صادراتو په اړه خپلو مقرراتو ته بیا کتنه کوي چې د اوکراین غوندې ډیموکراسیو ته وسلې ورکول اسانه سي.
د روشتو میرمنو روختیا پالان وای د روشتو میرمنو شمیر ورستر بلې په زیاتېدو ده. یو پر روختیاي مرکزونو کې هم د دوی د درمنن لپاره کافی ظرفیت نشته.
د څوار لسکالم چې زی واده کړم چې واده سومنو د خواشه خبري
عادلی په څوار لسکلنې کې د خپل خوخه پرته واده کړی. د عادلی د روغ د کېدو کې سي د ژوند د نورو سخت ستونزو په څیر له هغې د تل لپاره خوخه اخیسته.
دام کراچ کا ول زبام قرار قرار لالم د دپ بغل کې برتبن چې یو د دراک دو د دراک قرار قرار د غس قرار و سره مختص و او قرار بده د سره د ورځ دی ورڅ کولی او لړ دو ور دا تک کال کې چې ز پختم.
خدای واز عدالت نه چې کورنۍ غړي دروغ دی کېدو اصلي عاملان دي. خای نور داسې کسان هم ویچي د خپل خاوند په وسیله او هم د نور خپلوانو لاري نشه کول ته تشویق شوی وي. د عدلی څلور اولادونه دي. مشر لوري واده شوی خودري پاتې نور اولادونه په غیر مستقیم ډول په نشاخته شوې دي. نوموړي اوس مهال په فراه ولایت کې د خزو ماشومان لپاره د مخدره موادو د درملنې په یو مرکز کې بستر ده. لدی سره هم مهاله روغتیا پالان په دغه مرکز کې د ناروغانو لپاره د کافی امکاناتو د نشتون خبره کوي. په فراه ولایت کې د عام روغتیا ریاست مرستیال عبدالجبار شایق له ازادي راډیو سره خبرو کې وویل:
ای بسترهای فعلی ما به هیچ وجه
زموږ اوسنی بسترونه د ناروغانو لپاره اصلا کافی نه دي. د دې لپاره چې د روغ دو کسانو شمیر ورځ تر بلې زیاتیږي او د زیاتو بسترونو لپاره اړتیا ده. زموږ د مرکز بسترونه باید د تقاضا په اساس ډیر شي.
په کابل کې هم د خزینو پروختون کې ورته حالت دی. په کابل کې د خزینه او روغ د ناروغانو د سلبستریز روغتون رئیس ډاکټر شایسته وای سره لدی چې په تیر حکومت کې د درملنې او همدارس د ډاکټرانو د معاشونو په برخه کې ستونزوي خو وس د غستونزي زیاتې شوې. هغه ازادي راډیو ته وویل:
مواد غذایی مو کم شده، مریض مو سیر نمیکنه و یا لرزه لباس مو و یا
زمو خوراکی مواد کم شوی او ناروغانو هم سم نمریگی. جامعه و تنظیفاتو په برخه کې هم کم اختراغلی. مخکې به موږ د ناروغانو لپاره ترکاری درلوده او نور مواد، خو اوس موږ د ګازو او نور سونتوکو په برخه کې له ستونزو سره مخ یو. موږ ته سره له دې چې ژمنې راکړل شوي او ویل شوي چې امکانات مو درته ښه کوو.
د ازادي راډیو له نشي توک سره د مبارزي ځانګړي خبرونه د زهرو کاروان د راپورونو پر بنسټ له هغې وروسته چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شول، په نشي توکو دروغ د کسانو د څلور اتیا مرکزونو څخه نیم هغې وتړل شول چې په هغې کې یوه برخه هم د میرمنو ده. له دې سره خوا کې د طالبانو مشر میاشت وړاندې د یو فرمان په صادرولو سره د نشي توکو کرکیله په ټول افغانستان کې منع وګرځوله، خو بیا هم په یو شمېر ګرمسیرو ولایتونو لکه هلمند کې کوکنار کرل او ټولیږي. سره له دې چې د ښځینه او معتادینو د شمیر په اړه د طالبانو حکومت تازه ارقام نه دي وړاندې کړي، خو له دې وړاندې د تیر حکومت د نشه یي توکو د تقاضا د کمیدو ادارې ویلي وو چې شاوخوا 850,000 مېرمنې له نشه یي توکو څخه استفاده کوي چې په کلنی ډول شاوخوا 2,800 تر درملنې لاندې نیول کیږي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
هل رسپانی لیکلی د کانګرس غړي د افغانستان په اړه د بایدن له حکومت معلومات غواړي. رسپانه وایي داسې معلومات ترلاسه کړي چې د کانګرس د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټه به د بایدن د حکومت له غړیو سره په یوه غونډه کې له افغانستانه د وتلو د څرنګوالي په اړه پټه غونډه جوړه کړي. دا غونډه به د روان جون په 15مه یعنی د راتلونکي چهارشنبې په ورځ جوړه شي. په دې غونډه کې به چې ټاکل شوې ده د امریکا د بهرنیو چارو وزارت جګپوري چارواکي د استازو پوښتنو ته ځوابونه ووایي، د افغانستان د پالیسۍ په اړه هم خبرې وشي. هل ورځپاڼه زیاتوي یوې سرچینې چې د دې غونډې په اړه یې معلومات لرل وویل د بهرنیو چارو وزارت حاضر دی چې د غونډې یوه برخه علني وي څو له ځینو معلوماتو عام خلک خبر شي. خود استاسو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټه چې اکثره غړي په دیموکرات ګوند پورې تړاو لري ټینګار کوي چې غونډه دې د بندو دروازو شاته دایره شي. د دې کمیټې مشري د جمهوریتپال ګریګوري میکس په غاړه ده. د کمیټې ویندوی هل رسپانې ته ویلي چې په غونډه کې به پر هغو مسئلو بحث وشي چې د افغانستان د پالیسۍ په تړاو دوی ته اهمیت لري او اکثره داسې خبرې دي چې باید علني نه وي. ویندوی همدار اسول کمیټه په پام کې لري چې د هغې پریکړې په شمول چې په نتیجه کې له افغانستانه ځواکونه وایستل شول د افغانستان پر پالیسۍ د پوهیدو لپاره ښکاره او پټې غونډې ولري. د بهرنیو اړیکو د کمیټې یو مخکښ جمهوری پال غړي مایکل مکال له هیل رسپانې سره په خبرو کې په دې نهیلي شوولې چې د 2020 له اګست څخه تر اوسه پورې د افغانستان په اړه یوازې یوه غونډه د کمیټې د ټولو غړیو په ګډون جوړه کړې ده. دی وایي دا د امریکا د خلکو حق دی چې په دې اړه شفاف او کره څېړنې وشي. د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د تیر کال په سپتمبر میاشت کې د افغانستان په باب د استازو جرګې د کمیټې په اجتماعي غونډه کې ګډون وکړ. بلینکن او نورو چارواکو څو ځلی نور هم د استازو او سنا جرګو د استازو په غونډه کې د هغوی پوښتنو ته ځوابونه وویل. ټاکل شوې ده چې په پټه غونډه کې له 2018 څخه د 2020 تر اګست پورې د امریکا د حکومت پر افغان پالیسۍ رڼا واچول شي. په دې ناسته کې به د بهرنیو چارو وزارت 15 جګپوري چارواکي د استازو پوښتنو ته ځوابونه ووایي. له افغانستانه د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته زرګونه هغه افغان کورنۍ چې له امریکایي ځواکونو سره یې همکاري کړې وه لا هم په افغانستان کې پاتې دي. په دې موضوع واشنگټن پوسټ رسپانې لیکنه خبره کړې ده. رسپانه وایي تیر کال د بایدن حکومت له افغانستانه د ځواکونو له ایستلو سره هم مهاله تر 6,000 ډیر افغانان امریکا ته راوستل، خو زرګونه نور چې غوښتل امریکا ته لاړ شي ځکه چې په تیرو شلو کلونو کې د امریکا متحدانو په افغانستان کې پاتې شول. ورسپانه په دې اړه د فوزي پنوم د یوې شزي کې سخت خبره کړې چې په دې ډول کسانو کې شامل ده. واشنگتن پوسټ امریکایي چارواکو په قولي کې چې د فوزي په شان د افغان کورنیو یو ځای کول د دوی لومړیتوب دی او امریکایي چارواکي د افغانانو د استلو په اړه خبرو ته دوام ورکوي او دا کار له دې سره سره کوي چې په افغانستان کې ډیپلوماتیک یا پوځي حضور نه لري.